ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. په دې خبري غړای کې د سر موضوع هغه جرګي دي چې په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د خبرونه پرسته نیمای کې ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو له هر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د مشال ریډیو د همکاري انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د ملکانه منجرګي په خبر پختونخوا کې د نامنې مخنیوي لپاره د ججانو د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکاخیلو مشرانو له پوځ او وسلوالو د نامنې د ختمولو غوښتنه کړې او د روسي چارواکي وایي چې د شام لس مشر بشار الاسد په روس کې دی. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پوخانی او ججانو په مشرۍ د به طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو او سوداګرو فعالانو پرون په سواد کې د جماعت اسلامي په قربتو په امن جرګه کې ویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کرما او په ټول ملکن ډیویژن کې د نامنې زیاتېدل د منلو نه دي. په سواد کې شوې د جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله ویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د جرګې په پای کې د جماعت اسلامي ګوند ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دي چې په ملکن ډیویژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ختمي هدفي وژنې په سیاسي او ټولنیزو مشرانو د بریدونه زر تر سره ودرول شي. د خیبر پختونخوا حکومت لا د دې غوښتنو په غبرګون کې سندې ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امنیت ته ژمن دي. د بنو بکاخیلو مشرانو په پوځ او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي. پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه شوې جرګې ته مشرانو ویل چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو په نښتو کې ګیر شوي دي. یو مشر ملک عید نواز په پوځ نیوکې وکړې چې د دومره سامانونو آلاتو لرلو باوجود هم د دوی تحفظ نشي کولی. دا تر هغه وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکاخیلو کې پوځ په دوو روزنی عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دعوه کړې چې پنختو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو د هغو عملیاتو ضد پرلت وهلې وو. دوی دریز لرلو چې د عملیاتو پر مهال نه یوازې له مرګ ژوبلې، بلکې د ګرز بندیز له امله له نورو روزنیو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. خو وروسته له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وشل کېدو وروسته له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاه پریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د برکم برخیل سرکاري سکول ته وسلوالو دړکه ورکړې وه. د دسمبر په 15مه دغه سکول استاد روح الامین د خپل خونځي مخې ته په ډسو وواشه. هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامی ته خطونه هم لیکلي وو، خو د ده په وینا سکول ته هیڅ تحفظ ورنکړل شو.
تر ڈی سی پری پکې لیټر شوی دی. ڈی سی جواب دا و چې به د سکول باندې د لیکل صرف ماشومانو کړی دی، نو خو د سکول څخه اندازه ولګول نه یې تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان بغره کې دغه سی پریخول او ایدله دغه واقع مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویلې اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړه.
د خیبر ډیپټی کمشنر په دې اړه سندي ویلي، خو د غزلی د پولیسو ویان زهیر افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د استاد د وژلو مقدمه یې دایر کړې ده او په سیمه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي دي. د تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسلوالو په باړه تحصیل کې تر سلو زیات سکولونه وران کړي دي چې په کې شپاړس رغبل شوي او د نورو 500 تعمیراتي کارونه په وروستي پړاو کې دي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر حیات خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کولو وروسته ورته لاغه خارا شاوخوا 2500 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکې درخواستونه ورکړي دي. نوموړي دا خبرې پرون مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. هغه ویلي چې په شام کې شاوخوا 2500 پاکستانیان میشت دي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په شام کې میشتو پاکستانیانو ته د محتاط اوسېدو او د غیر ضروري سفر نه کولو هدایت ورکړی دي. وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې په دمشق کې هوایي ډګر تړل شوی دی، خو سفارت یې الته لګیر پاتې شو کسانو سره په رابطه کې دی. الته د روسي او ډیپلوماټ ویلی چې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دی. په ویانا کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د دسمبر په 8 وخته په ټولنیز رسنې ایکس لیکلی چې اسد او کورنۍ په مسکو کې دي. د روسي رسنیو رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړي ده. د ولسمشر بایدن انتظامی دا معلومات تایید کړي نه دي، البته وایي شک نه لري چې ګواکې داسې به نه وي شوي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 8 د اسد د حکومت مخالفه ډلو د دمشق کنټرول واغسته چې ورسره د اسد کورنۍ شاوخوا 50 کلنه واکمنی پای ته ورسېده. د خبرونو پای
تاسو مشالې لري ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یا نیسا اجمل وړاندې کول. د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو په امره غوښوم. د ملکن ډیویژن یو جرګه کې پر حکومت غا کړای چې په سیمه کې د امنیتی پوسټي ختم کړي شي او په صوبه کې د روانو نامنیو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یو پلټنی دا کمیټه جوړ کړي. دا جرګه پرون د سوات په منګوره کې وشوا چې په سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولونو او وکیلانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې له سمو دي راهیسې په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا څرګند شوي او حمله زیاتې کړې دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په جواب کې لسنې دي ویلي. بوریوال کاکړ د نیاز احمد خان رالیګلې دا تفصیل وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر 8 د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نور سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پښتني راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناسته، چې درې کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناسته، چې 15 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناسته، او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو زه ستا چوڼۍ زیاتېږي، ستا چیک پوسټونه زیاتېږي، ستا اهلکار زیاتېږي، خو مانا امن چې دی دا ډډه کوي، تیښته کوي، زما جن غیر محفوظ کیږي، څه مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ، چیک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او ایف سی ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي، نو ځکه دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو له کبله ولس ته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټه جوړ کړل سي. په اعلامیه کې راغلی چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنی وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنی وکړي. ډاکټر خالد وویل چې حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې، نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
تزمشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د یو بل جرګې حال درکو چې عمر ته خبرې پکې شوې دي. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غږ وکړ چې د دوی سیمو ته د جګړه نه وروړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې ولس ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکهخېلو بلکې په خیبر پښتونخوا کې زم شو نورو ضلعو کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ روانو جګړو کې ولسي خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. حکومت او پوځ تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. تفصیل لبنونه عمر وزیر راکړي.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډي جمع شوو مشرانو جرګه کې وویل چې دغلته د وسلوالو ضد فوځي عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالي تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوځ دواړو باندې غږ کړی چې دغلته د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک دغلته جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال دغلته په فوز ډزې وکړي بیا فوز عام ولس زبراوي دوی وتښتي. دغلته چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شوو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسي خلکو د ژغورنې ذمهوار دی خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي. غوړه بکاخیلو کې تیره اونۍ د فوځي چارواکو په وینا وسلوالو ضد دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول چې فوځ دغلته د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه او یو پولیس یو بل فوځي سرتیری هم پکې وژل شوي ول. خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عام ولس دغلته د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو فوځي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو ضد کاروایی کړې دغلته د وسلوالو پټنځایونه ول چې د درې وسلوالو کورونه یې هم ړنګ کړي. د عام ولس د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوځي عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوځي کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوځي عملیات د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر ته. د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دی ورته برابر کړل شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې لسم مدیر راهیسي سکولونو ته ګواښونه ورکول کیږي. دا تر هغې وروسته دا چې د دسمبر پر پنځمه نامعلوم وسلوالو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته پټ زو وجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر درج کړی او پلټنې روانې دي. نور تفصیل لخیبره فرهاد شینواری راکې.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو د رئیس په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي ګنی زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدی وایي چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15مه نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح لمین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
پد اسکول والے نکل سے اسکول لا فوری تو وربان سی او کلی پدا کی بے خطرناک واقع میں خلا روشی پدا کی مونگ افسروں نے باقاعدہ لیٹر کڑی رے دا بانی مونگ باقاعدہ جی سمرا انتظامیہ رو دا ٹول خبر دی تا ڈی سی پر بکے لیٹر شوی رے دی ڈی سی جواب داو چی پد اسکول والے دا نکل صرف مشمانو کڑی رے نو خو دې سکول څخه اندازه ولګوله نه تحفظ انتظام وکړو ماشومان استادان په غره کې دغه سي پرېخول او ایدل دغه واقع متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ونې اختیار کړه تو غفلت ونې کړای نه.
د برکم برخیلو اني شاهدان وایي چې استاد روح لمین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله ل جمرودا د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمني نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیې یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
اسپیشل دے بورے او دے خیبر انتظامیہ دے پورا دیر دے افسوس او دے شرم مقام دے کہ اول امنگ باقاعدہ ویلو چیرا پا سکول کی چکندہ تریٹس تھی او باقاعدہ لیٹر شو اوڈیو آفیس نے مخا او دو ایس اغا نو کرائی او پا بیس بوندے دے منگ چکندہ رخلامین اغا ویلتا اغا شہادت نوش کرو نوزا دے تمام چی سمرم انتظامیہ دے گونا خواست کام چی فول فورن چکندہ دا گرفتار دے دا کسون دے گرفتار چی
د خیبر سرکاری استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاری ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی د دسمبر په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ڈی پی او مظهر اقبال رائے په باړه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باړه تحصیل کې وسلوالو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
نړیوالو خبرونو سرچینه. دا وخت د دواړو غاړو ترمنځ ځبندي شوی دا خو لارې تړلې پرتې دي. په بې کوره شوي کسانو لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دې تاریخ کورغزه راپور وړاندې کوي چې د یو بې کوره شوي کس په غږ پیلېږي.
دا خبره د بګن ټالو کونچ او بدشاکو اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نښتو له کبله پریخودلی دی. هغوی دا وخت د کورمینه علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او پیښور کې د کډواله ژوند تیروي. لسیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشت دي. خو د مقامی مشرانو تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بدشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر بیلی بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ضرورت ٹیم نہ دارا گلا سے میڈیکل ٹیم ادھر مریضوں ہوا کی لوگ کیمیکل استعمال شو یغنا ټول وړه موسمون زنانا و موسمون وړه کټو بیماروں دی پرته دی چوک پټلو دی چوک پتو ابو دی چوک په خبرو دی چوک
کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بغن ټالو کونچ او بچا کور تر يرغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه پیل شوی وا په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونا ترلنګې دلو پس لا هغو شاوخوا لسر خلک بکورشبی په بغن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پر دوکانونو تر لټلو پس خورنه هم ورته چول شوی د اتوار پر ضلع تنظیمي او امنیتی چارواکو د ټالو کونج برشاکوټ او بغن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل خو بیا ورسته هغه سلسله ودرېدله په دغه اړه د ضلع تنظیمي دریز موږ معلوم نکړی شو خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لډیو ته ویلي کچو هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خودلې کیږي خو بیا هم کوشش کوي چې خپل حق زرت زره ورسوي
اڅشتانه څویر کوي نه اسی غب شپ لګي پر دی واجب باندې ورېزي کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوی دی او څنګه خلک مشه متاثر ډیر زیات شوی دی نو د دې سوچ تیر غلط دی دی واجب نه زړه دی باندې دا بلیم کوم هم کوششونه جری دي
کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وشل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي که څه هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو خو مستقل دزبندي شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاص شوی دی که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیاسونی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي نو سره د پښتون قامی عدالت استازي هم د راپورته شوي کشالو د حل لپاره کورمې ته ورغلي د پښتون قامی عدالت یو استازي مفتي کفایت الله مشال لډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي
زوی طریقے کار دا دے کہ بے ہمون اللہ رہا دا دوں او سب بولے ابھی کانا رسے دے اولا بھی نہیں ادھر اسی نا کان ایک پر اہمیت ختم کرے دے ایسے ہوئی سے اہمیت دے لگی گا نا لمن و لار آزاد ہوں جو والی لار آزاد ہو شوا بے بے انشاءاللہ باقی دے کمیشن بطول منی دین بیانات اخلو
پا کرما کی لا یاوی مدیرہ حصے دا شیاگانو او سنیانو ترمنز حالات خراب دی پا سیما کی دزمہ کشخڑے دا یو بل مقدساتو توہین او مسافر په نه حق دلو هغلتا د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یوالوزنامه هم شوه خو د هغه باوجود د زمکو او داسې نورش خړی حل نشولې طارق رگزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے S H A A L R A D I O Willik
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې یاغیانو د شام پلازمینه نیولې او ولسمشر بشار العزت روستا تللی دی هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي مشال ریډیو بیګا په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې ده نوموړي په دې مرکه کې وویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستنې شي خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله ګیر پاتې دي په دې اړه د مشال ریډیو لومړی پوښتنه د دمشق ښار په اړه شویدا نو هغه وای
دمشق کې هو دا کین چې دینو کرښو لګیدلې را او اوس چې دینو مختلف فایرینګ فایرینګ مونږ کې لګیا دي او نور دې دې لګیا دي مختلف چې نو باندې
جی
او دې چې ټینک دی او کوم ټول چې دینو څو ټینک دی را او ټین سچویشن دې مکمل
ها دا چې کوم ډزې کیږي نو آیا دا دو طرفي دي یا د بل طرفونو لکیږي دا په سچ جنگ روان دی
دا چې کومې دي دا یو طرفي دي زیات تر خلک هغه دي چې کوم د سلیبریشن نه لګیا دي دغه
او
دغه کې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم د میزایل راغونډي دي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي
نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځيږي
دا چې چیرین ګورنمنت والا کم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې څنګه ګورنمنت آفیس دی په ای باندې راغورځي.
عمر صاحب دغلته کې د ستاسو چې کم دا سفارتکاران دي یا دغلته کم بهر ملکیان دي د اغوی څه حالت ته
نن په چې کم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انګلیشانو باندې اٹیک شوي دي
سفارتکارانو دا رپورٹ کړي زما دا مطلب چې آیا دا عام ولس دی کنه دا هدف شوی دی دا ایمبسیانی
تاسو ته دا ویل شي چې هدف شوی دی او دا کم چې په دې باندې تر حاضر راغلی نو دې بیا تر دا وی چې راځي کم بنتا کریمینل مایند چې کم خلک به دا کړی دی
دا څومره چې تاسو حالات بیان کو دی کې خلک مړ شوی دي یا زخمیان شوی دي بل عمر حیات سے دغل تک د پاکستانیان اوسه حالت ته څومره پاکستانیان دغل ته اوسیږي
تقریباً سیریا تھا دیر کیا پاکستان ایئرپورٹ بن سو جلدی بند دن واری ملتا
تقریباً عمر حیات خان صاحب دغه خلق چکم دے آیا محفوظ دی او تاسو سره په رابطه کې دي د دې د پاکستان ته دراتک څه تنظیم دي
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د ایمبسی طرف نه مالي سره په رابطه کې یو او زموږ ټول سټاف لاري سره په رابطه ده او څنګه لاري چې کوم د شو لمبل د جوړ نه یا شو د نقصان څخه خبر مو کنه نه راغلي او موږ تاسو سره سکرټ نشته دا چې هغه د خراب دي نو ټول خلک د براو دي او ټیکنیک سچویشن نه راغلي دی بیا په دې دی
شام چکم وزیر اعظم دے نو حقوی دا ویل دی چې ټول ادارے کار کوي او حکومت او د حکومت دارای د پارا چکم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا حقوی دا خبره سب سمره حد پوره تاسو د پارا مطمئنه د تاسو ته اطمینان در کوي
نو نن نو ورځې پورې د اوس ته پورې چې کوم نه پرون نه حالات شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم دا چې موږ هم تنه ښکاري چې د چا کم څه کس پر باندې خبرو کې چا سره کم یو اتورټي دا کم یو داسې څه دی چې هغه موږ دا چې کوم کې لاري نه موږ وغواړو یا هغه سره باندې دا چې حوالې سره خبرو کې نو نه خو څنګه دلته هغه چې ګورنمنټ هم مله جوړ شوی او نو دا چې کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
ستاسو یا د نورو ډیپلوماټانو دغل تکي د شامی حکومت سره یا کوم چینلونو سره رابطه شته
انڈائریکٹ طریقوں والے رابطے شروع ہوئی ہے ہم عمدہ کا ریکویسٹ کو لگی آئی ہوں کہ تاسو دا چکندر تو سمرا ڈپلومیسی یا داری امبیسیانی دی داری ریسپیکٹ ہو گئی اور داری سرا مرس پہ ہو گئی اور داری سے نقصان مرس ہو یا داری سے کم دو تبار خلق را گئی کمیونٹی دا کوالداری ہوں من کوالدہ نو آگئی تدریس کس نقصان ہونا رسا ہو دیشی
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
زمشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې دونیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډید وړاندې کوو. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نام نه د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جماعت اسلامي په قربتوب په امن جرګه کې دا خبره وکړه. د بنو بکه خیلو مشرانو پر پوځ او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي. پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته د رسېدلو مشرانو دا خبر وکړه. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وجل کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاه افریدي پرون دا خبره مشال لیدو ته وکړه. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر احمد خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کولو وروسته ورته له هغه خاره شاوخوا 250 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکی درخواستونه ورکړي دي. او اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د مشال ریوي مجلې پکې ادبي موضوعات باندې مرکې راپورونه او ژباړې اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریوي مجله د مشال ریوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په تازه کڼه کې هرکلی کوم. دا اونې د اجمل خټک د اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو. را سره اوسئ. درواخه د اجمل خټک له شاعرۍ موږ ټول خبر یو. د غوي صحافتي خدمتونه هم براله دي، خو خی کم کسانو ته به معلومه وي چې نوموړي ناولونه او لنډې کیسې هم لیکلې دي، بلکې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیکل کړي دي. د نوموړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ، عالمی ادب او خوشحال خان خټک او ځینې نور شامل دي. د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنی کمرغه. د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم ژباړل شو. پښتو ژباړه خاغلی جاوید افتاب کړی ده. ما د مشال لډوی مجلې لپاره لنوموړي سره خبرې وکړې، خو له مرکې وړاندې د ژباړن په اړه باید ویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ کلي اوسیدونکی دی، خو دا مهال په کابل کې ژوند کوي. نوموړي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي. د دې ترڅنګ یې په اداره او ډیپلوماسۍ څانګه کې هم تر 3 کلونو پورې زده کړې کړې دي. جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپي او نورې رسنۍ هم شاملې دي. هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست، د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی. مل نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له آثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه. هغه راته وویل،
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د آثارو په اړه مطالعه کوله، نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینې ناچاپ منظور او منصور آثار ورک دي، چې له هغې جملې څخه لامبیا او لوخړې، ټکرې، د ژوند شپېلۍ، نقلي قاضي، قامي آینه، پښتو څه ته یو داسې نور آثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسو نومونه لیدلی شئ، خو عملا دا آثار لا ورک دي او درک نشته دی. نو زما هیله هم دا ده که چېرته چا سره خوندی وي، نو هیله ده چې خپاره یې کړي یا اکاډمیک او خپرندوی ادارو ته وسپاري. نو له دغه آثارو څخه یو هم همدغه ناول و، پراس کې راز ناول. خو له نیکه مرغه دا ناول بیا یوه کاپي ډاکټر صاحب زبیر اسد سره خوندی وه، چې دوی ته خپل اجمل خټک صاحب سپارلې وه. نو زه چې کله خبر شوم، ما ډاکټر صاحب اسرت ته پیغام ولیږه چې که تاسو یو کاپي ما ته راکړئ زه به ولولم او بیا به پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپي بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې په پښتو ته په راز کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1925 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی. او طبیعي ده چې دا ناول کلونه پخوا لیکل دي، خو څومره کلونه پخوا او ولې په ماغو کلونو کې نو چاپ کړي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړونکي جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 40 کاله پخوا په اردو ژبه په سوچي کافکاس کې لیکلې. خټک صاحب دا وخت په کافکاس کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا ډاکټر محمد زبیر اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. د چولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره ناوخته چاپیږي. نو زما په اند لامل ښایي د ناول د موضوع مرکزیت د هماغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کې دی شي. چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو ښه لیکوال او ښه شاعر تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم و، او د آزادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. نو کېدای شي هماغه لاملي ځکه د په دغه ناول کې هم دغه انځور وړاندې کړی دی.
ل جاوید افتاب نه مې د هم پختل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبو ډیرو کې په پښتو کې وته ډیر هرکلی ویل شو. نو موري راته ویل چې اردو ژبو لوستونکو ته لاسرسي محدود ته، خو دا ناول پښتنو خو بدرګه کړی دی.
دې ناول اردو او پښتو باندې ډیر نږدې وخت کې خبرې شوی، تقریبا 100 میاشتې وروسته د سټیپ سه پښتو باندې هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه یې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کالی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپلو خلکو ډېر خوښ کړی. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصرې هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او د مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشحاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده، او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد او خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک کې د اجمل خټک د 10 تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل را ورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلی هم لیکلی دی او خواره واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلی دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده، او د اصلا په خپلو داستاني اثارو کې څه محتوا وړاندې کوي، او څه ډول چاپیریال انځوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا ځواب.
اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو که نثر مطالعه شي نو ښه لیکوال هم و. په داستاني ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یوه لنډه کیسه په لاس لرو، او تر څنګ یې په اردو او پښتو ژبو ډېر څېړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسې او نورو اورېدونکو به لوستي، چې دا هم د پښتو ژبې دپاره د یوه لویه پانګه پرېښې ده. که مشخص د ده پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو دا تر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپله مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شعور په وړاندې کولو سره داس بات کړي چې هغه په خپله خاوره بېساره مین انسان و. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لغې دا معلومی چې دا د یو پښتون قلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزی موضوع یې له ظلم زور زیاتي څخه پرده پورته کول او د زبیخاګرو او ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړونکي جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم انځوروي، او دغه په خیال لوستونکي ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپله کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلی، خو له مینې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبواله دا دی چې سیاسي مبارزې ترڅنګ د خوږې مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده. زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده، او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیبه پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویل شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر که تاسو وګورئ نو هغه خپله د اجمل ژوند که سیاسي ژوند که مطالعه شي نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور له مخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید آفتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړلې دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع پاړه یو سو نور خبرې. یو ورځ نو داسې هم و چې ما د سیل او چکر په نیت ل خپل کلی نه د باندې قدم کی خود. پاغه ورځ مې مور د کور په کړکۍ کې یو بل سراخ کی خود. زه چې په مخ کې تلم او شاته مې کتل نو په تورتم او لړه کې مې د کور په کړکۍ کې د بل سراخ رڼا تر سترګو کېدله. ما تر څو کلونو د ځمکې د کورې سیلونه کول او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه څراغ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغې کړکۍ مې د باندې وکتل نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سیلونه کړي ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه سترګې غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د بشپړې زمانې نه. د هغوی مثال د هغې ګونګۍ او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې خبرې نه شوی اورېدلی کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی و هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود و. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکونډي او که د غم او ژړا خبره وه نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کېږي چې ناوې به خبرې کوي بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کېږي چې هغه دې غلې وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو نو د ناوې له خورلڼې دا خبره هېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. له هغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده و نو ناوې به خندل او کله چې به ټول خوشحاله و او خندل به نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخره کې په دې نتیجه ورسېد چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی و په هماغه بېرته ستون شو. تونه ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګۍ ناوې په شان په خی یا ګس او ګا د سکونډلو ضرورت ورته نه وي. دغه د زړه درد سړیکا خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبور کړي. ریښتونی ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چارچاپېره ټول خلک په خندا دي، نو دی هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپو راوستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي بلکې خپل احساس یې د غم انځورولو ته اړ باسي. پکار دادی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبور شي چې وخاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپل زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زما له خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریښي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، د هغوی لپاره زه یو بله کیسه کوم. د یادونو له دریسې نه، زه د هونځه کلي په ښوونځي کې د دویم صنف شاګرد وم. زما په څنګ کې به یوه د شنو سترګو نجلۍ نینا کېناستله چې د روسي استاد لور وه. زما نینا خوښېده خو ما یې اظهار نه شو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړو چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسۍ ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګري ته وویل چې راسره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ما ته د روسي ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنا نه پوهېدم. ما جینې ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلي دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینا لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنفه ووت او بیا هیڅکله زما په خوا کې کېنهناسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بل خاطرم را یادې کې، زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې وه. هغې په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې وه ما ته خپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما ته ډېره فکر کوه چې په تحفه کې ورته څه یوسم. اخر په دې نتیجه ورسېدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم، هلته یې واورومه او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړم. بیا ما نینا ته د سالګری د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګري همصنفي ته وسپارلو چې روسۍ ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې پخپل هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ما ته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پیژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوې غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي وو. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې، خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بیا وقف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. د زما د غسان کتاب نورې برخې به په راتلونکو ګڼو کې واورئ. اوس فلمی نړۍ ته سر ورښکاره کوو. د پښتو فلمونو له وتلې ستوري امان خان د هنري ژوند پاڼې اړو. ما له امان سره اوږده مرکه کړې چې یوه بله برخه یې دلته اورېدل شي. بل کوم فلم مو ډېر زیات خوښېږي په دې ټولو فلمونو کې امان صاحب؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تر اینڈ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي که تسلسل خیر هم ته دلی خان فلمونو کې مو او بیا ما خو ما جره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پوهېږم، ما به نه یې کتلی امان صاحب. زه وطن نه له بده مرغه لرې پاتې شوم. زه ګورم که مخې ته راغلل. او تاسې امان صاحب که ما نه یې کتلی په لکونو پښتنو ستاسو فلمونه کتلي دي او هغه یې خوښ کړي دي. تاسو چې دا کتابونو لیکلو کومه لړۍ شروع کړې ده اوس اوس چېرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي، دا دویم کتاب چې دی د دې نوم څه دی او موضوع څه ده؟
دغه دیکھو ماں میں ایک فلاپ ہیرو لے کے نہیں کرا آٹو بایوگراف بیپ کی اور طویل سے سوان عمری اور طویل سے کنا دا ماں سر لیڈیٹر دا 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 صرف ماں سان ماتے آگا ماں تے ماں یہ ٹو سیٹ کنا آلے نا آلے آخر رہتے چھوٹی یہ بڑی یہ رہتے طول واقعات میں لکھلی کنا ما پزان من دم پردانه چولی او کم کم یار دوستانو صدقه و اغي هم مطالعه کې مالی کړی ټو دی پوینټ مالی کړی پیدا
صحیح
نو تاسو مطلب دا ذکر مې کړو تاسو ته سنصار نو هغه هم هغه خپل کالم کې لیکلی وی چې کله کله خلخو پری ځان ما د سنا څخه پردا واچی نو مائلو چه دا دا دنیا میں یاد ساتھی منگو نو پوچھے چہرہ چاخو مطلب دا خپل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نے پڑے گا ٹوڑے کڑی پوچھے نو مقصد دا چھ صاف بوئی صاف بیانی دیر دگی زنا خل اعتراض ہو کی رہی ہوں سو آئی ایم سیٹسفائیڈ کرنا چہرا ماں مطلب دس پکدا سے دا کرا پوچھے پاتے شور ادوب کتاب نو دا ذکر میں تو کہ آ کو یو سوان حیات آٹو بایوگرافی دا حالانکہ عمری تو وہ سو 1917 کے تلے سوری 2017 کے کنا نا یو هم پختو بیا غا این سیمرا نایری
خیر 2019 کې تاسو ته لوي
دا ولس 2019 کرا دا خو آسان نه آسان بیا نشم دا کوله
صحیح خیر
نو غا زرا له نو غا مت تقریبا ویزا هو تقریبا میاش ویزا وا خو بیا تقریبا یو شو رزه بیا التا تیر کړه
صحیح
نو ما مطلب دے چھے آغا ورزے چھے کمی تیری کری ما با آغا ورزے طول لگا دا آغا دا سے زان سر نوک دوکا نا چھے نندا واکی نندا نن تواہ میں اکڑا نندا میں اکڑا نان میں اکڑا او دا زی تلاڑا ما زی تلاڑا ما بیا واکی نلاڑا مدینے تا مدینے نا طول ما با نوٹ کودو کنا وہ آدھے کے ٹائم نوی لے دو تکال تلاڑ چھے دشی د پر عزیز یار اللہ ذکر وی کنا نو مایل چا غا یو یو الموس چ دور کیم کی دے نو زا کو کون سا کا نو التا ٹائم نہ ملا وی دو بس نو کوری میں بیچ دل تا مرا علما دل تا کیم دا خپل کتاب اڑو منیا کتابو ائی کے مطلب مصروفیات و لکل میں کولو او ظاہر زندگی نورم دا سے پک کرونو مارو نے دا سے مطلب سب پرائیویٹ سیریل وہ یاد آگا وہ میں بھائی کی مصروف چھو یا یو نیم فلم آگتا وہ لاہور تلا ڈلو نو ٹائم نوی لائے دلو نو دا بیا تقریباً بدرے کالا نا بیا با بسم اللہ پہ اکڑا بیا اولی کلو نو ما چکم دا لکلے زندگی کے وہ اکیس سنہری دین دا نوم دے گا نا
یعنی دا جوان آگا یو اشتلائی ورازی یعنی رانی ورازی
نو دا ما مطلب دے آزی که کتابون پا دا غمان دے حرمین شریفی مان دے خلقو حاج دا غمان دے
او دے تا سما زہن راتو چی دے کی او پاگو کتابونو کی بس فرقی امان سیب تاسو با خام خواہ دیر جالبی خبر راخستی پلی کتاب
ما یو کتاب ویل دا یو ډیر دغه ده لبیک اردو کې کنه
صحیح
هغه ممتاز مفتی لیکل ده او انفرادیت قائم ده ډیر خره نور ما ته دور نه معلوم خدا اوس ما کتاب ان چا تفسیری لیکلی ای لیکلی چې پښتو کې او اردو کې ما خلکو خپل دغه بیان کړی کنه داس هروین شریفین سفر نیوی متعلق عمر متعلق حج متعلق اس عمر حج متعلق چاہتا دا پتا پوچھے ہوگا آپ کم مسلمان جائے دا گٹ اور سین نہیں معلوم کرے کہ حج پچا فرض ہے عمرہ پچا فرض ہے لیکن ماں دا کوشش کرے چہرا بنیادی شہین میں مرسا ٹچ کری دی کہ واضح کی بے دس دا سے واقعات ہم شیو چاہ عمری نہ ماں تو زیادہ آگا یو تسلی ہو رہا تھا ملا سے یار دما عمر نم زیاد ثواب ہو ہٹل پوچھے دس ہوا کیا خاصا دگا شیو آ گیا تھا غریبی تھا دگا نہ ملا وی دلو کو دگے خانہ کھا بکے مسجد لار دا خراب کے نو دا دا چھ کتاب ہوئے چرتا چرتا کو موقع ملا اسے نو میں آگا زناس ماما ایون درمیانی عمر خزا مت دس لگے ورکتی مت پوسا پنجاب غریب مطلب بوجی ادا انتظار کے سوکھتا پوس ہوئی مت بولے یار مونگ مطلب فیملی سر اگلی ٹریجڈی زیادہ چی بیگا مونگ ہوٹل بدل کرے ماتا پتہ نہیں تھا ان پڑھا میں چائے میں پاتے تھا دا غریب چھو دا غشی نو دا کشا دا سی نور دا سوا کیا تی کنا نو زبا مطلب دا دور خوشش نو بایلی دا غٹا عمر دا چی چا سر مطلب دا حالتا آجی کشی گڑا ہو کی کنا دلتا غپریت کنا بیا آجی دا خلقو اے عربیانو طرز زندگی او بل چکم دا مونگا ہونے خلق آلتا دا کی پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوشی اگی کم تر سے زندگی دا پوشی دا سم واقعات چی دی دا ما طول پکے مطلب ہے کلم بند کھڑی دی کنا
صحیح دا پرونگا چرتا کتاب سکول والی اگی کی بدا طول خیستا واقعات
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وقع نو ما دا کوشش دا ہی کنا چی دا ته سلیکی او سو کتاب وللی او تا سره برابر رواني برابر رواني برابر رواني کنا
صحیح
نو دا موږ چا سو بیو کیو نو غالب خوشایری هو یو طرف تا کنا غی ته سو ګل رسی کنا یو دیوانه لیکل ده او ټولو وته هیوی دی کنا
صحیح
میر تکی میر دور دا غلی کلی دی لیکل ده غالب یو دغه چې دیوانه غالب هغه ټولو باندې زورور ده لیکن هغه چې کوم خطوط لیکلي کنه اې کې ډېر خوفن ده کنه یعنی شاعری خو یو طرف ته نثر کنه نثر چې هغه داسې دا کړي لکه مطلب ده زه امیر سره لګیم خبرې کوم کنه نو داسې کیفیت کې مطلب هغه دا شی لیکلی نو کېدای شي ما په ذهن باندې آرام یو دغې نقش وی چیر دا سے مطلب دا تحریوی چتا سرا مطلب دا سو کتاب پڑھو کے چاغا برابر تا سرا مطلب روانی او دا محسوس کئی چتا سا لگیا ما ٹول محسوس کو مکوش
زمان دزڑا خبر کئی د فلم ستوري امان د هنري ژوند نورې ناس پړلې صحنه به په بلګنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.